افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2 شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې د زابل والي ویلي دي ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدودېږي. د زابل په څنګ لوري ولایت هلمند کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی. آیا په دغو جګړو کې پاکستاني جنرالان برخه لري؟ په دې اړه تفصیلي راپور لرو. ځینې نورو مسایلو باندې هم راپورونه راټول شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتنامه زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د روسي دولتي رسنۍ وایي د روسي پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړي او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. خو مخکې له دې چې د دې او ځینې نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې 2 میاشتو به د کجکي د بند دویم توربین هم فعال سي. د افغانستان میاشتې عالي ټولنه وایي چې 40 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. او د غور سیمه چارواکي وایي د دغه ولې د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر چې یو اونۍ وړاندې سخت ټپي شوی و نن یې سا ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې 2 میاشتو به د کجکي د بند دویم توربین هم فعال شي. د USAID د بنسټیزو چارو مسؤل جرمی کریو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له امنیتي ننګونو سره سره د دغه پروژې عملي کېدو ته خوشبین دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې دغه پروژه 50 میلیون امریکایي ډالر لګښت لري چې په 2014 میلادي کال کې د رغولو تړون لاسلیک شوی. د افغانستان برېښنا شرکت هم وایي چې د کجکي بند دریم توربین په فعالیدو سره به په کندهار او هلمند کې زرګونه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې سي. د افغانستان میاشتې عالي ټولنه وایي چې 40 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغې ټولنې سکرتر جنرال محمد نعیم دیندار نن خبریالانو ته وویل په دې پروګرام کې هغه ماشومان شامل دي چې سوځېدلي او یا یې هم هډوکي مات شوي وي. ښاغلي دیندار زیاته کړه دغه ماشومان له 26 ولایتونو څخه دي چې سبا به د درملنې لپاره جرمني ته واستول سي.
ټاکل شوی چې په یو ګروپ کې 40 ماشومان چې د شپږ ولایتونو اوسیدونکي دي په خیر جرمني ته واستول شي. د لیږدونکو ماشومان عمرونه له 12 کلنۍ څخه ښکته دي.
د افغانستان میاشتې د عالي ټولنې د معلوماتو له مخې جرمني ډاکټران په یو کال کې 2 ځلې افغانستان ته راځي او له معایناتو وروسته هغه ماشومانو ته د درملنې چانس ورکوي چې په افغانستان کې د تداوي امکان نه وي. ښاغلي دندار زیاته کړه جرمني تر اوسه 5000 افغان ماشومان تداوي کړي دي. د سرپل سیمه چارواکي وایي د غولې د نفتو د استخراج چارې درولې دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت نن په یو خبري غونډه کې ویل دغه چاري ځکه ځندولې دي چې استخراجي کمپنیو خپل کړي ژمنې نه دي پوره کړي. ښاغلی وحدت وایي په کړي ژمنو کې په کارځای کې د زرو بیکارو کسانو په دندو ګمارل شامل دي چې دا کار نه دی شوی. او د غور سیمه چارواکي وایي دغه ولې د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر چې و اونۍ وړاندې سخت ټپي شوی و نن یې سا ورکړه. د غوردوالی ویان عبدالحی خدیبی نن ازادي رادیو ته ویل محمد زمان عزمی د هرات په یورختون کې ساور کړی ده. هغه زیاته کړه عزمی او نیوډان د غور په پسابن ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په یو جګړه کې ټپي شوی وو. د غور پسابن ولسوالۍ له تیرې ویونی راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د سختو جګړو شاهد ده. د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتنامو زندان څخه د 2 افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمېر بندیان له ګوانتنامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحده عربي اماراتو ته په استول شوي بندیانو کې 12 تنه یمنی اتباع او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګوانتنامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمېر 16 تنو ته راټیټ شو. د ګوانتنامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی لی وولوسکی وایي چې د ګوانتنامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي. په همدې حال کې د امریکا لپاره د عفو د نړیوال سازمان استازی نورین شاه د ګوانتنامو زندان پر بندولو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړې او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. د روسیې دفاع وزارت ویلي په نننیو حملو کې 22 M3 او 34 ډوله جنگي جټ الوتکې کارول سوي چې د ایران د همدان شار له یو پوځي هوایي ډګره والوتې. دغه وزارت ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د سوریې په شمالي برخو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه، د وسلو ذخیرې او روزنیز کمپونه په بریالیتوب سره وشتل سوي دي. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې 3 تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلي دي. پولیس ویلي دغه کسان نن په کرمانشاه ښار کې د پولیسو په ډزو وژل سو. دوی وایي له دغو کسانو څخه یو انتحاري واسکټ او یو ماشیندار موندل سوی دی. د دې کسانو هویت نه دی ښودل سوی. بیا هم د ایران په اړه یو بل خبر، ایرانی رسنۍ وایي چې چارواکو یو ایرانی ولس له برتانوي د جاسوسۍ په تور نیولی دی. دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړی چې دغه کس د ایران اړوند اقتصادي مسایلو کې فعال و. د دغه کس په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل سوي او نه هم د بریتانیا حکومت د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي. ایرانی چارواکو تېر کال لږ تر لږه شپږ تنه چې دوه تابعیته وه د جاسوسۍ یا نورو امنیتي شخړو په تړاو نیولی وه. د روسیې دفاع وزیر وایي مسکو او واشنگتن هغې موافقې ته نور هم نږدې سوي چې د سوریې په کلبند سوي ښار حلب کې بشري بحران به حل کړي. سرګی شویګو پرون له روسیې 24 تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل دوی هغې موافقې ته ګام په ګام د نږدې کېدو په حال کې دي چې په حلب کې د سولې د ټینګښت امکان به رامنځته کړي او د دې ښار ځورېدلي خلک به وکولای سي چې خپلو کورونو ته ستانه سي. شویګو زیاته کړه چې د روسیې او امریکا استازي د خبرو په یوه جدي پړاو کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم پرون په حلب کې د ټول اړخونو په ګډون د ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف د روسیې په ایکاترینبرګ ښار کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وویل
говорили мы о ситуации в Алеппо, как я уже сказал, у нас есть
د وای موږ د حلب د حالاتو په اړه خبرې وکړې. هیله من یو چې موږ به د روسیې متحده ایالاتو او نه یوازې د نورو لویدیځو هیوادونو بلکې د سیمې د هیوادونو او ملګرو ملتونو په ګډون په حلب کې د ملي وګړو وضعیت ښه کړو او د هغو وسلوالو مخه به ونیسو چې د حلب ښار ځینې برخې په لاس کې دي. په حلب کې چې د سوریې دوهم لوی ښار او تجارتي پلازمینه بلل کېږي روانه جګړه د هغې و د روانې شپږکلنې کورنۍ جګړې د اصلي محور بڼه غوره کړې ده. امریکایي چارواکو هم ویلي چې د حلب په اړه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو ور پرانیستی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ سي. دوی به د سربیا له ولسمشر او صدر اعظم سره او د اگست پر 13 نیټه به د کوسوو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به پر کومو مسایلو خبرې کوي، خو تمه کېږي چې جو بایدن به د دواړو هیوادونو پر مشرانو ټینګار وکړي چې د سربیا او کوسوو د اړیکو د سمولو په هدف د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب تړون عملي کړي. دغه تړون په 2015 کال کې سوی و. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د زابل والي وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنۍ دي، انتر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود دي.
خاکی افغان دغه ولسوالۍ کې د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس ده. په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات په یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
آیا د زابل د څنګلوري هلمند جګړه هغه څه چې افغان چارواکي ادعا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان رهبري کوي؟
زموږ په سیمه کې چې کله جنګ ود نلی پولیس والی کې طالبان ډله جنگ کوي، ځینې داسې کسان ورسره وایي چې چیرې نه پیژنده کېدلې، چیرې جلا چیرې زموږ د پښتنو څخه زموږ د سیمې د خلکو څخه.
په هلمند کې د روانو جګړو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. د کندوز د دشت ارچې ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي په سیمه کې اوږدو جګړو د دوی ژوند ډېر تریخ کړی دی.
غربت ستا دربدری ستا ماجرتوب ستا خلق ټول ماجر سول ټول مړ سول.
د افغانستان د خپلواکۍ د یو نوي یومې کلیزې د لمانځلو جشنونه له مخکې په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم تېره شپه تر ناوخته خلک له ډولونو سره ښار ته راوتلي وو.
د پکتیا ولسونه د تېرو کالو ته پرتله اوس ښه شوي دي او خپل د ملي ورځ په نس شاندار مراسم لمانځي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې نا امنې دي. ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدودېږي. بسم الله افغان مل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت خاک افغان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په یوه قوي مرکز بدله شوې چې له هغه ځایه خپل فعالیتونه تنظیموي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي چې په زابل کې که څه هم د دښمن فعالیت یا خوځښتونه شته خو دوی هم په خپل وخت د مخنیوي لپاره اقدام کړی. یوسف خانزادران پرې راپورټ لري.
کڅام د جنوبي ولایت زابل څخه ډیر وخت د مخامخ جګړو پاړه څنه ویل کیږي. خدایات ولایت چارواکي وایي چې د زابل په اکثره ولسوالیو کې وسلوال مخالفین موجود دي. د زابل والی بسم الله افغان مل د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې دغه ولایت د خاک افغان ولسوالی د وسلوال مخالفینو چې فکر کیږي د داعش جنگیالي دي په اکمالاتي مرکز بدل شوې ده.
هم د جنو دارو شبکو څخه څه معلومات راغلي دي خو دقیق نه دي. البته سند نه دي اما اطلاعات ته اوازي ته انګیزي ته موږ یو سوال لرو. خاکی افغان هم چې هغه ورسره دي چې د ډیر لسکاله د مخالفینو په لاس کې ده او هغه دی یو سنگر دی او دا غزا نه اکمالات کی دا غزا نه تارکات کی تجهیزات غزا کی ځای خرابګاوی دی غیر آرامزاده تجمو مرکز دی په ډیرو لسوالیو کې زموږ د مشکلات په واسه د لسوالیو تر تعمیرو پر زموږ امنیت محدود دی.
خاغله افغان ملک ته هم پاکسر ولسوالیو کې تحرکات تاییدوي خو چې افغان حکومت یې په وړاندې په وخت اقدامات هم کړی دي. زابل د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره په پله پروت ولایت چې د چارواکو په وینا ډیرای دغه جنگیالي په نوموړي ولایت کې له پاکستان او ګوندی ولایت اورزګان څخه اورغلی دي. په زابل کې له دې وړاندې تیر کال هغه وخت د حضور ثابت شو چې دې ډلې ملکیان وتښتول او بیا د دوی له جملې و کسان وژل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د زابل په خاصو سیمو کې داسې تحرکات نه دي لیدل شوي. د دغه شورا وایان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د دښمن له لیدو سره سم افغان ځواکونه د دوی د ځپلو اقدام کوي.
زابل یو دغه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د دښمن تحرکاتو تر لیدل کېدو وروسته هلته د دښمن تحرکات ځپل کېږي. په پاینده کې هم په خاصو سیمو کې دغه سې تحرکات چې البته تر اوسه نه دي ملاحظه شوي بدون د شک د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په قوت سره له منځه یوسي.
له دې وړاندې د زابل ولایتي شورا مشر عطا محمد حق بیان ویلي چې په خاک افغان کې داعش جنگیالي راټول شوي کوم چې د پیسو او اکمالاتو پراخ امکانات لري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن بیا په دې باور دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په وړاندې عملیاتو ممکن دا ډله جنوب ته پتګ مجبوره کړې وي خو وایي دا نشي تاییدولی چې دوی به زابل یا هم بل خواته تللي وي.
ایا د زابل د څنګلور هلمند جګړه هغه څه چې افغان چارواکي دا کوي په رښتیا پاکستاني جنرالان رهبري کوي؟ د هلمند والی څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د څوارلسو ولایتونو وسلوال راټول شوي او غواړي د هلمند مرکزي او جنوبي شاوخوا 15 ولسوالۍ لاندې کړي. د هلمند دولتي مسؤلینو د نادلي او ناوي په درنو جګړو کې د پاکستان د پوځ د جنرالانو د جنګېدو خبر ورکړی دی. عام خلک څه وایي؟ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د ناوي او ګرمسیر ولسوالیو له اوسېدونکو سره د هغو وسلوالو د هویت په اړه خبرې کړې دي چې ویل کېږي بهرني دي او یا هم په سیمه کې روانه جګړه مخته وړي. نور خالد الیاس دی په تفصیلي رپورټ کې وري.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې د هلمند څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټولې امنیتي چارې په یوازې سره افغان ځواکونو ته وسپارل شوې نو ډېر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او په بیخي لنډه موده کې د جګړې سنګرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول.
پر
په دې ډلیزو او شدیدو جنګونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سری کتې د ګډون خبر ورکول سو. سره له دې چې طالبان یې نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو د وزارت ارشد معین عبدالرحمن رحمان وایي د هلمند په اوسنیو جنګونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي. شاغل رحمان که څه هم د کوم همسایه هیواد نوم یاد نه کړ او د بهرنیو جنګیالیو د هویت په اړه ډیر معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل اکثره یې د افغان ځواکونو په دې وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې وژل شوي دي.
د افغانستان ټول دښمنان چې دي، بیخ، بنیاد، چینه او تمیلونکی، تغذیه کوونکی او تربیه کوونکی، زیړمخی او تورمخی همسایهګان دي. مونږ زیړمخی هم پیژنې او تورمخی هم پیژنې په راډو الفاظو. هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت خرابولو لپاره جنګیږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوغو استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو دپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوه اونیو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کتې د رامنځته کېدو سره د هلمند لسکلینې جګړې بل رنګ واخیستې او دومره شدیده سوه چې بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره له دې چې دغې ډلې د شمالي ولسوالیو ډېرې مهمې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې دي او افغان ځواکونو ته یې درانه تلفات هم اړولي، خو ویل کېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څه نا څه د منځه ولاړه چې مشران او خپله د دې کتې غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو هوایي بریدونو لاندې راغلل. کله چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خانشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خانشین امنیه قمندان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. روان میلادي کال د اګست په دریمه او څلورمه نیټه په نادالي کې سختې جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمو پورې ورسېدلې، ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالي ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ، په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبرې ناست کې ویل د افغانستان د 14 ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالي او مرجې ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د 14 ولایتونو تشکیلي وظیفوي د جمع کړی، بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمائندگان هم ورسره دي. د دشمن په سپوبو کې تاسو بل ورځ خبر نه یې چې 4 نفر جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه، خبر نه یې چې پرون هم 2 نفر یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وې د سیمې خلک نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی او تر وخته ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستړی کېږي، بل ځواک زه وارد دی هغه کوم هغه ټول دی وسلوال پوځ ځواک دی وسلوال پوځ ځواک دی د 14 ولایتو نه چیرې جمعي او په سلهاوو چې مري، نو په دې کې تاسو خپله فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسولینو په بیلابیلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو ترهان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي. د نادالي ولسوالۍ اوسېدونکي چې د نامنوی له امله د خپل کلي څخه لشکرګاه ته کډه شوی دی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د جنګ په لومړیو ورځو کې د کلي په کوڅو او سړکونو داسې کسان ډېر لیدل کېدل چې د کلي د خلکو په ژبه نه پوهېدل او ځینو کسانو ورسره د ترجمانانو په ډول کار کوي. دی وای دوی به تور مولونه وهلی ول او اکثر غټ وسلی پلاس کی درلودل
مژ پسیمه کی چکل جنگ نه دلی پولیس والے کی نو مشکل شپه منطقه کی ول طالبان را جنگ کوي زنه د سکسان ور سره و چری نه پیژند کیدل چری جلا چری زمر د پښتنو څخه خزمره سیمې د خلکو څخه او زنه د سکسان ور سره و چې خبرې نه کولې نور خلکو به خبرې زمر سره زمر د منطقه خلکو خبرې کولې نه پیژندل کیدل چا دا د پاکستان خلق دی د پنجابیان دی د نور منطقه خلق دی نه مو پیژندل شي دا څنګه شان خلق وو خو افغانان نو ځکه کا افغانان نو مخ نه پټوي او خبرې زمر سره کولې لهجه بل مانډل وي او نه مو پیژندل په اردو په نور ژبه خبرې کولې
دروان مریض کال د حمل پر اول نیټه د هلمند په ګرش کول سوالي کې یو ډل وسلوال د و شخصي تعمیر په شمول د معارف اړوند یو ودانی ته وختل او دوه ورځې د ګرش د امنیت کمانډاني او ولسوالي پر ودانی یو بریدون ته دوام ورکړ هغه بریده کوونکی چې د پولیسو په لمړنۍ ځواب ویډیو کې وژل سی ول تایید سول چې یو پکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د جنگیالیو څخه دی د هلمند والی حیات الله حیات هم په زیات شمیر کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت خبر ورکوي هغه د منی چې د هلمند په جګړه کې ګڼ شمیر لوړتبه او ځینې د ټیټې رتبه پاکستانی جنگیالي برخه لري
هلمند بدبختانه د نړیوال تروریزم لپاره هم ستراتیژیک ده چې دوه خپل ورانی حاتب کې کوي او خوشبختانه د افغانستان لپاره هلمند ځانګړی حیثیت او اهمیت لري هغه د چې دغه بدبختی دلته روانه ده ترڅو موږ وکول شو د افغانستان په دښمنانو باندې کامیاب
د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو د موجودیت خبري تر ډیره په روزګان زابل ننګرهار او جنور ولایتونو کې ورول کیږي خو په هلمند کې د دغه بهرنیو جنگیالیو د موجودیت او جګړو موخه څه ده چارواکي وای د نشي توکو کاچاک د طبي زیرمو څخه په لاس راتلونکو پرمانه پیسې آب و هوا د پاکستان او ایران سره پرانستو پل باندې آزاد تګ راتګ د جګړې لپاره په زړه پورې بستر جوړ کړی دی چې د نړیوالو تروریستانو یو شمېر ډلې هم په خپل لور رامته کړي دي محمد الیاسی د ازادي راډیو هلمند
د هلمند جګړو په اړه تفصیلي راپور مونږ ازادي راډیو واورید افغان چارواکي دا کوي چې د هلمند جګړه پاکستانی جنرالان او ځانګړي بهرني ځواکونه مخته وړي هغه دا چې د افغانستان حکومت د ثبوت لپاره تر اوسه کره شواهد نه دي ښودلي او پاکستان هم دغه ادعا پام نه دی کړی
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کې غوډې کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې اوږدو جګړو د دوی ژوند ډیر انتریخ کړی دی دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې له ډیرې مودې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او دغه جګړې له کبله ملکي خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درنه مالي زیانونه هم اوښتي دي له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریایان پرې راپورټ لري
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په دې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري چې له کبله ملکي خلک ډیر زیانمن شوي دي د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس مهال د دې ولسوالۍ ډیره برخه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده او د دې ولسوالۍ بازار د جګړې لمړۍ کرښه ده د دې ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د دوی زراعتي فصلونه د جګړو لکبل لمنځه تللې دي او اوس مهال خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي
جنگ د قندوز دروازې تر هغه بیا خصوصا د ارچی پولیس والی کې په دات څوار لسکاله کې نام نید په دات څوار لسکاله کې جنگ دی پښکی دا څه دي چې ماموریت نسته پښکی مدیریت نسته پښکی د نه ماموریت د نه مدیریت د لاس دغه شخړې پښکی روان دي غربت ستا دربدری ستا ماجرتوب ستا خلک ټول ماجر سوله ټول مړ سوله
دولت خدام مهرباني غوړي چې پرموږ باندې یامن سہولت را ولیدا مقصد غونډار چې طالب سره جنگیږي طالب په شاخ کې ور سره جنگیږي یا مقصد په ولګي جنگیږي هغه د پموش دارم چې دا کله ویلی ولې په کله خو غریب خواره غریب پروت په کله خو یو بیچاره سپنسر یو مظلوم یو شمنجر پروت
د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د جګړې ډګر دی ولسوالۍ مرکز ته اړوند نږدې سیمې دي خو دولتي ځواکونو په درندو توپونو پر کلیواله سیمو باندې بریدو نه کوي دغه خلک وای د دوړو کلو ډلو د جګړو لکبله ملکی خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوښتي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگلباغ وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. ښاغلی جنگلباغ زیاتوي چې په دې جګړه کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. موږ پلان لرو دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه کړو او په ناامنو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړو، څو بیا ځلې وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د امنیت قومندان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې څو د درنو وسلو په ډزو کې له پوره غور او پاملرنې څخه کار واخلي چې ملکي خلکو ته پکې زیان ونه رسیږي. د کندز ولایت د شیرچي ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي مرکزي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي. همدارنګه وایي چې د ملي یووالي حکومت د لوړپوړو چارواکو د اختلافاتو او بې ځایه حرکتونو له کبله اوس مهال د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تعرضونو او پرمختګ زور اخیستی دی او ورځ تر بلې په دې ولایت کې د دولت ساحه تنګه کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دغه راز ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اوریدلې شي. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. له 2 بجو وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. بل سبا د زمري یا سات 28 د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو له 90 کلیزې سره برابر ده. د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې د لمانځلو جشنونه له مخکې په ډیرو ولایتونو کې پیل شوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم تیره شپه تر ناوخته خلک له ډولونو سره ښار ته راوتلي وو. په پکتیا کې د تیرو کلونو په پرتله دا ځل د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره زیات تیاری نیول شوی. د ازادي راډیو خبریال هم تیره شپه ناوخته د دغه جشن له یو شمېر ګډونوالو سره غږېدلی دی.
افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې د لمانځلو په خاطر د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیلابیل تیاریاں روان دي. په دغه تیاریانو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسونه ډیر شامل دي. د ګردیز په مرکزی څلورلاري او نورو ټولو څلورلارو کې د خپلواکۍ د جشن منځنې نه څلور ورځې وړاندې پر لپسې خلک میلې کوي. په لومړي ځل مرکز ګردیز کې څلورلاري په بیلابېلو ګروپونو باندې پوښل شوي دي. دا چې په دغو کې څومره کسانو برخه اخیستې ده، د ګردیز د دوکاندارانو د اتحادیې یو مسؤل کس هم دلته د ځوانانو لمن زمنګ را بیل کدی براته وای ځان را تماری پی کسر.
زه شکر الله د ګردیز د بازار د اتحادې د معاون په صفت خپل وظیفه وړاندې وړم. او
دلته تازه ګروپونه لګولې دې پاړه راته وای دا جشن څنګه څلور ورځې مخکې تازه جشنونه جوړ کړ.
بس دا خو د ځوانانو همکاري ده او د بازار د دوکاندارانو همکاري ده چې دومره جشن برابر کړی. مخکې وړاندې به ګردیز کار کې داسې جشمونه نه وو او داسې خوشحالیانې به نه وې. مونږ دا نوي ماجرو سره نوي میلمنو سره مونږ دا جشن ښه لمانځو.
په پکتیا کې دا لومړی ځل دی چې په دې ډول د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو د جشنونو لپاره تیاری نیول کېږي. یا په مخکې د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو نه پرله پسې جشنونه کېږي. د شپې لخوا او د ورځې لخوا بیلابیل بیرغونه په دوکانونو لګول شوي. ګردیز ښار ټول په بیرغونو ښایسته شوی ده. د شپې لخوا که ګردیز ښار ته څوک راسي څراغان روښانه کړی دی. دلته زموږ سره د پکتیا د ترانسپورټ رئیس هم ولاړ دی. دی به مونږ ته ووایي چې دی نن ورځ د تیرو کلونو سره څنګه پرتله کوي.
نوم نعمان الدین زازای ده، د پکتیا ولا ترانسپورټ رئیس یم. لکه اوس پر تاسو خبر د شپې 10 بجې کېدونکي دي ټول پکتیا ولا راوتلي دي. د نو نوی نیمه کلیزه د خپلواکۍ ورځ لمانځي.
یعنی دا توپیر په څه کې راغلی تاسو په نظر؟
توپیر د پاکستان څخه د موږ ماجر ورونه ټول راغلي دي. یو وخت په هغه هم د خدای په هغه کې موږ ګډون کړی دی لمانځي. د تر څنګ د پکتیا ولسونه د تیرو په کالو ته پرتله اوس ښه شوي دي. خپل د ملي ورځې هر وخت په داسې شاندار مراسم لمانځي.
تاسو ځان را ته معرفي کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه انجنیر محمد را د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ته باور په خدای وکړه چې زه پخپله د ماښام چې زه راغلم تروس پر زه کور ته نه یم تللم، لکه ما غوندې نور ملګري انډولان دوستان ټول هم دغه ښار کې ګرځي چې چا مثال دغه حالت ولید د ګروپان او د بازار چې ښایسته کړی دا حالت ول ټول کورونه راوتلي او بازار کې ګرځي د جشن تجللوي. دومره ملي احساس د خلکو کې پیدا شوی، دومره تاثیر یې کړی چې بېخي له حد زیات نه مخکې موقتا موږ درکم جشن چې سکل موږ وینو مخکې بېخي لیدلی نه و.
دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په دې ډول د خپلواکۍ جشن لمانځلو لپاره تدابیر نیول کېږي او خلک لارو کوڅو ته له ډولونو سره راوځي او شپه تر ناوخته پورې میلې او جشنونه کوي. بېلابېلو کسان ویل د دوی د خوشحالۍ یو لامل دا دی چې له ګاونډي هېواد پاکستان نه د دوی مهاجر راستانه شوي دي او دوی دلته له میلو او جشنونو سره د خپلواکۍ ورځ ورسره یو ځای نمانځي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امرودل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر شپه تر ناوخته خلک سړکونو او کوڅو ته راوتلي او په ډولونو سره د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو او نویو مکلیزه المنزله د دغه کلیز د منظر لپاره دوه ورځې لا پاتې دي. د پنجشنبې په ورځ به دا کلیزه په رسمي مراسمو سره هم ولمانځل شي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو اس ای ډی وایي چې تر راتلونکو نږدې دوه میاشتو به د کجکي د بند دریم توربین هم فعال سي. د افغانستان میاشتې علي ټولنه 48 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دې ټولنې چارواکي وایي په دې پروګرام کې هغه ماشومان شامل دي چې سوځېدلي او یا هډوکي مات شوي دي. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت نفتو د استخراج چارې ځکه ځنډولې چې استخراجي کمپنیو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د غور سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت امنیت قمانداني د امنیت امر چې یو اونۍ وړاندې سخت ټپي سوی و نن یې ساور کړه. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوي دي. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پاوز په سوریه کې هوایي حمله کړې او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وژلې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ سي.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ازادي واورېدونکو واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې ام پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې و ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید او غواړو چې پکې د لغمان ولایت د روخان د لیسې د یوز د کوونکې ضیاء الحق ستونزه خبره کړو. دا ازادي راډیو ته ویلي چې د روخان پلیسه کې د سامي په توګه زده کړې پای ته رسولي کامیاب شوه هم ده، خو د فراغت سند نه ورکول کیږي. دی وایي د لغمان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین ورته وایي چې د لاندې ټولګیو اسناد یې د جنگونو پر مهال سوځېدلي دي. کله چې ضیاء الحق له ازادي راډیو سره په اړیکه کې و دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه تماس نیولې؟ استاستون د صدا چې مونږ ته بیان کې
تونز خو نه دا دا چې په 14 شپږ غویم کال نه 12 سم سم توا غا کال کې کامیاب وم. هغې نه وروسته لاړو مونږ مهاجرت ته، مکتب هم هغسې پرېښود. بیا اوس نو چې راغلم غوښتل مې چې ثانی امتحان ورکړم. اورې؟
او اورم. وای ادامه ورکوي.
ثانی امتحان ورکړم، بیا مې عریضه وکړه، بیا دې یو استلام راکړه. دې استلام کې یو درې څلور شرطونه وو. مربوطه مکتب ته ولیکل چې دغه شاګرد تاسو سره شاګرد ده،
یعنی پخا تاسو سره شاګرد و، داسې به یې لیکلي.
هو هو هو. په کوم نوم او جدول د اخراجي، مکتوب د اخراجي او هغه نورمال سم نتایجه. زما دغه درې څلور شیان پوره وو. جدول د اخراجي پیدا سو، مکتوب د اخراجي پیدا سو، نوم د پلار، نوم د اساس نمبر. فقط دغه یو نورمال سم نتایج چې و دا له دې نه ورک شوي وو.
د یولسم سم نتایج ورک شوي وو.
د یولسم سم لکه نورمال سم دی هغه ته وایي، ځکه د یولسم سم چې له لسم او یولسم سم هغه ورک شوي وو.
یعنی د اووم، اتم، نهم، لسم دغه ټول مکمل وو؟
نه، د اووم نه تر لکه د درې اویا کال نه تر اووه اویا کاله چې دغه کوم نتایج دي که نه د روښان دیسې، دغه د ټولو شاګردانو که هغه ولو که اوس ډاکتران دي، که معلمین دي، که هر څوک دي، د دغو کلو ورک دي. لکه شاید زما د موم سم پي لکه د اتم نشته، د نهم نشته، د لسم او یولسم، فقط د دولسم سم شته ده نتایج.
د دې علت څه شی ده چې ورک دي؟
دوی داسې لیکي ښه چې دغه داخلي جنګونه چې طالبان لاړل، دغه داخلي جنګونه چې و دلته لغمان کې طالبانو وخت نه وروسته، د دغه له اثره دا روښان لیسې کې څه شور سولو، څه چا وسوځولو، څه چل ده، څه چل ده. د استلام کې درې شرطه وو: نوم د پلار، نوم، په کوم اساس نمبر ده، شاګرد ده، مکتوب د اخراجي، جدول د اخراجي، او د نورمال سم نتایج. هغه درې څلور شرطونه نور چې وو لکه نوم د پلار، نوم د اساس نمبر مې، او په دولسم سم کې شاګرد په واویا کال کې، مکتوب د اخراجي او جدول د اخراجي دا موجود و. صرف نتایج له دوی نه ورک دي. اوس چې ما امتحان ورکړ، اوس ماته وایي چې ته نه کامیابېږې. کامیاب مې ما په خو نمرو سره. اوس وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي ځکه د ته د نورمال سم نتایج نشته.
د لغمان ولایت د پوهنې ریاست دا تصدیقی چې دغه نتایج په جنگونو کې ورک شوي دي یا سوځېدلي دي یا له منځه تللي؟
هو بالکل، دا تاییدې ځکه چې هغه د سرمعلم د مربوطه لیسې ما هم راوست هلته، دغه نه دوی پوښتنې وکړې. بیا دوی هغه ته هم د نتایجو مدیریت ته ولیکل چې تاسو یې دلته ولټوئ. هغوی چې وکتلې هغو بیا ولیکل چې یو د ده نه له درې اویا کال نه ته شپږ اویا کال پورې دغه ټول د لغمان د روښان د لیسې نتایج چې شوي دا ټول ورک شوي دي یا له منځه تللي.
دوی تصدیق کړی، مهر امضای پرې لګولې؟
هو، هر څه یې پرې کړي، فقط مهر کړی ده. هلته یې لیکلي دي چې راځه سر جنګ هی داخلي از بین رفته. اوس امتحان هم رانه واخیست، امتحان کې هم کامیاب یم او کامیاب یم، خو ماته وایي چې تا ته سند نه درکول کېږي. او کابل کې ځکه چې دا کار داسې بې پیدې په عذاب شلی وو، ځکه تا د هغه نشته نتایج نشته.
ته چې سامې په توګه شامل شي په دولسم کې، خو دا صنف به هم پای ته رسې، بیا به مستحق کېږي؟
زما خو د دولسم سم سامي امتحان ورکړ اوس د خلاصېدلو لپاره، ځکه د دولسم سم ته کامیاب وم، هم پرېښی وو. امتحان مې ورکړ سامي، اوس هغه د ما سم زیات ده. دوی وایي چې ما ورته وویل چې نتایج ورک شوي دي، ما سم کې کېنوئ، زه به بیا ووایم. وایي د تا سم زیات ده. او اوس راته وایي یو مدیر دی، هغه راته ویلې نظارت، وایي هغه ده، وایي پلار دې سپرو ملکه که بیا ده، وایي مونږ له ښې وښکړم. ما له اخر د دې نو هغه څه کېږي، دولس کاله مکتب مې وویلې، د دې نتیجه اوس ووایه.
کابل ته هم راغلی، دا عریضه د وزارت معارف ته هم کړې که نه؟
نه، وزارت معارف ته مې نه ده کړې، ځکه دوی نن پرون ما ته ویلې چې ته که دا هغه دې مونږ یې تا هم لیږو، تا ته سند نه درکوي، ځکه د تا نتایج د نورمال سم نشته. نو ما ورته ویل زه خو شل دانې، پنځوس دانې هم سمپیان لرم. اوس دغه ټول هغه د هغه وخت چې دي، په دغه دوه کاله مخکې، درې کاله مخکې هغو امتحان ورکړی، سامي کامیاب دي. څوک ډاکتران دي، څوک انجینران دي، څوک معلمان دي، هغه به زه حاضر کړم درته چې دا د ما هم سمپیان دي. خو بیا هم ویلې وای ولا هغو به کومه چلسازي کړي وي، څنګه ده او څنګه نه ده، یا به یې نتایج له ځانه جوړ کړي. نو معلم خو نتایج دا کار مې ونه کړ چې له ځانه مې تاسو ته جوړ کړي، دا غلا کار ده. مربوطه لیسې تاسو ته لیکلي چې د جنګو له وجې ورک شوي. سرمعلم مې راوسته، مدیر دې مکتب ټولو سره په دې ورسېدلی چې رښتیا دا نتایج ورک دي. بیا هم څه د دې نتیجه څه کېږي؟ بس نه، جواب دي نه وایي.
ته کابل ته نه راغلی، د پوهنې وزارت سره د دغه ستونزه نه ده شریکه کړې؟
نه، ما تر اوسه نه ده شریکه کړې، ځکه چې تر اوسه دغه د مونږ هغه لاس امتحان کې اوس زه کامیاب یم، دی نه دي لېږلي کابل ته تر اوسه. دی ما ته پرون هم ویلې که ویلېږو مونږ هم په عذابی، ځان هم په عذابی، او خلک هم په عذابی، دا کار دې نه کېږي.
ضیاءالحق ورور، دا ازادي راډیو د خپل ډېر کارونه لري، داسې خو نه شي کولی چې ستا په خاطر د پوهنې وزارت مسؤلینو ته عریضه وکړي. ته هم لږې هلې ځلې وکړه، که نتیجه ورنکړه بیا به ستا ستونزه د دغه وزارت له چارواکو سره شریکه کړو. خو ته تر اوسه کابل ته نه راغلی او دغه ستونزه دې د چارواکو سره شریکه کړې هم نه ده، او مخکې له مخکې په تشویش کې.
ما جواب تقریبا منفی اخیسته ده په دا دوره د مشکل ته پریاست معرف کې دی ما ته ولې چې نه کیږي نو ما علم زم دونه په جواب کوم امتحان عمران واخیسته لسینځل شل ورځې مخکې را عریضه وکړه او بیا تاسو امتحان درکا یا په خو نمرو کامیاب کړی مې ما اوس راته وایي چې تکلیف دی ښکلی ده
ته یو ځل کابل ته راشه که د پوهنې وزارت تا ته منفی ځواب درکړو موږ به بیا دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړو د چارواکو سره به یې شریکه کړو او هیله به ترې وکړو چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. تا ته چا ویلي چې کابل کې به منفي ځواب درکړي؟
ما ته دغه د امیر د نظارت صوبې چې دا ما ته وویلې چې تا ته به کابل کې منفي ځواب درکړي ځکه تاسې خواري دې کړې ده تکلیف دې ښکلی ده خو اسې بېځایه ده کلادا دې راته ویل په کوم غته دې لا امتحان کې شامل وي ما ورته ویل تاسو چې کوم استلام یا مکتوب ما ته راکړی و چې د سامي امتحان ریزه ما کړې و نو تاسو په کې لیکلي و د غسلور شرطونه چې دا تاسو سره مکتوب تم لیکلي و چې دا تاسو سره شاګرد ده هو یا نه په کوم اساس نمبر د نوم د پلار نوم او په کوم کال نو ورته ولیکل چې په دغه اساس نمبر او په دغه کال باندې موږ سره د دولسم الف ټولګي کې شاګرد ده او جدول د اخراجي تسلیږي مکتوب د اخراجي راولېږي او نورمال سم نتایج نو هغه درې سلور شرطونه سلور درې پوره وو سلور پوره وو یو دغه نتایج چې هغه لدینه ورکسوي وو
زیول حق خان تاسو خو به صنف کې نور خلک مو دغه برخلیک سره مخامخ شئ
55 کس او 55 کس حتی د اوس ډیر پیژنه ما چې ځینی دکانداران دي ان لا بعد ډاکټران دي په کابل شپخانو کې د تلویزیون له لارې ملي دي نور دا ټول د مام سمپیانو دغه نه ما پښتنه وکړه دغه دی او درې سلور ما ته ول چې مونږ درې سلور کاله مخکې په دغه دوره کې مونږ دونه سخت سوالونه واغو نه کړو نه دغه شې چې تا ته درکړه دا مخکې نه وو نو اوس تا ته مونږ امتحان ورک سامي کامیابی یو مال د وسپیلانو ډیر معلمان دي درې خلور معلمان دي او نور څه ډاکټران دي څه انجینران دي
دا غوم نتایج ورکو چې ستا ورک دي دا غوم بم ورکو
هو دغه و درې بیا کال ته شپږ بیا کال پورې تقریبا د 2.5 یا 3 شاو خوا کې شاګردان د دې ټول ورک دي کاغه ډاکټر دا که انجینر دا که معلم دا کم د شي وسادي ګرځي دي یو د ما ورک نه دي د ټول ورک دي بیسید دي لسیت نه ته ورک دي
ته دا عمل چې هغه سره شوه د بیت تاسو موشي
بیت ما سره موشي کدی غواړي چې په دې یقین نه کې چې ته شاګرد نه د هغه وخت سرمعلمین معلمین ژوند دي ما پیژنې چې د مون شاګرد وو زه خپل هم سمچان ورته راولم بیا د ولسم سم کې زما اساس نمبر ستاد لغې نه ټیټ سم اوم سم کې ستاد په دې که چې هغه دوی نه ورګ دي ته معلومات د دې غټه لوحه په غو د نتایجو په مدیریت کې زړول د شه دغه کلو نه موږ معذرت غواړو د جنگول وجه دغه نتایج موږ نه ورګ دي
ستا ستونزم ټوله واورې دا او سبتم کړه دا به د پوهنې وزارت له مقامات سره شریک کړو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس محترم کبیر حقمل د لغمان ولایت یو زده کوونکی ضیاءل حق وای چې د روخان په لیسه کې په 12 ټولګي کې د سامي امتحان ورکړې کامیاب شوی هم دی خو د فراغت سند نه ورکړي دی وی په لغمان ولایت کې مربوط دفترونه ورته وای چې د لاندې ټولګي نمرې نشته دی وی زما اسناد له مربوطه دفترونه ورک شوی زما نه خو نه دی ورک شوی زما قصور سي شه دی
بله متاسفانه یو شی چې موږ استادو ډیری هیوادوالو سره ستونزه لري او تر ډیره پورې ستونزه هم یوازې په موږ کې په معارف کې نه ده په خلکو کې هم ده همدا د نتایجو موضوع ده ځینې کسان ځان ته جعلي اسناد جوړ کړي په ټیټو صنفونو کې بیا راسي په لوړو صنفونو کې یا اوسید سامي او بل څه په رقم ځان ته جوړ کړي غواړي شرطنامه واخلي ځینې کسان واقعا مستحقین وي خو جګړو یې اسناد سوځولي د دغه ټولو لپاره موږ قانوني پروسیجرونه لرو که چیرې اسناد سوځېدلي همي ریاستونه مربوطه ریاستونه د معرفت ورته خاص پروسیجر لري او کاسناد ورکتوي هم نو د دوه ورور مشکل کچیر دا وی چې نتایج یو خصوصي دي دي نه پېګم چې په کوم کلونو کې به سوځیدلی کله ډیر لسو او یا کال نه مخکي هلته موږ د حریق او د ښوونځیو د سوځولو ډېرې پیښې درلودلې اما په دې وروستیو کې موږ داسې پیښې ډېرې کمې لیدلې یا مو هېڅ نه دي لیدلې خصوصا په لغمان کې چې ښوونځی یا سابق د ښوونځي د سوځېدلي بنا همدې څه تفصیلي معلوماتو ته اړتیا ده چې دوی معرف ته ورکړي او کالته ستونزه حل نه شوله بیا لیکو معیاري سره دلته راشي موږ انشاءالله په خدمت کې تر کومه ځایه چې قانون دوی ته حق ورکړی
جناب حق مل صاحب د ضیاء الحق په نامه دا ځوان وای چې زه چې په دولسم صنف کې شامل شوم د یولسم صنف د نتایجو په اساس شامل شوم زما د یولسم صنف نتایج موجود وو
خبر دا ده چې چیرې دای واقعا د یولسم فارغ وي او د یولسم پر اساس شامل شوی بیا دای ولې سامې د ولې ریګولر منظم شاګرد نه چې له سهار راشې تر ګرمې خپل درس وي او بیا امتحان ورکی او هیڅ ستونزه ورته پاتې نه شي سامعین هغه معذورین دي چې هغوی اکثریت سامعین همدغه رقم دي دوغوندې اسناد یولسم لري مثلا دولسم ته کې دوی معذور دي دوی ټولګي ته نه شي راتلی یا سیستم ورته جوړ شوی دی چې دوی اخر د کال تراځي او امتحان ورکوي په هغه مکتب کې چې دی یولسم فارغ ده هلته به دي له شک اسناد موجود وي او که نه وي موجود بیا څنګه دی
جناب حق مل صاحب دا ځوان دا هم وایي چې د اتم صنف نهم صنف او لسم صنف نتایج رانه غواړي چې ما امتحانونه ورکړي هغه ټول رانه غواړي ځکه یې زما د دولسم صنف اسناد معطل کړي دي
ګوره تاسو د سې د چې تاسو لسم ته زید نه هم سنه درته پکار دی یا مثلا کې په دورو حساب کو کې تاسو متوسط لري ته زید باید د ابتدایي اسناد لري کې لسې ته زید باید متوسط لري کې چې تاسو د متوسط سنه نه لري څنګه کې دلای شي چې تاسو د دې دیوالو بلل شي چې تاسو د لسې شاره دی ځکه چې درته ما چې کدا چې په قدان دي اسناد ویل کې دي چې د بیا په هیڅ صورت سره دای دی هغه حق نه چې سامي والي دا لګل رحمن کېدلای کې چې د ټټو سنفونو اسناد ولري او بیا هم ستور ته جوړیږي بیا دلته موږ په خدمت کې ان شاء الله ستور دی ورته
دا ژمنه تاسو کوي کدا ځوان تاسو ته مراجعه وکړي نو تاسو ورسره مرسته کوي او لارښوونه ورته کوي او قناعت ورکول شي
اوس موږ د قانون مخې موږ وظیفه دا ده چې د خلکو مشکلات حل کړو زه خپله شخصا هغه ورځ ډیر ځان خوشاله احساسوم چې یو چا مشکل نور حل کړي بنا مې مشکل قانوني وي او په قانون کې د حل لار ولري موږ ستور ورته لرو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه
ازادي رادیو په دې ځنګړی پروګرام کې د خلکو ستونزې لمسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځنګړی خبرونه که تاسو هم کوم ستونزې ولري او حلول قانوني لارې ولري زمونږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. زه اجمل تورمانیم او د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ته هم ګڼ پیغامونه را رسیدلې دي چې په ترتیب سره به دغه پیغامونه واورو، خو تر هر څه لومړی هغه پیغامونه چې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امنیتی مسایلو په اړه موږ ته را رسیدلې دي.
سلام علیکم، ما را پیغام د ازادي رادیو لاره سره واښرم غنی او بلا بلا تور ورسوي او په خپل پیغام سره موږ دا وایو چې څه څه انتخابات ځان سره کوي
خراب کیږي. خاتان دا سیال دي چې څو خپل کوچنيان د کور دا غذایف یې ستاله یې نشي چې تیاری دي او حکومت یې تکان دي طالبان دي.
سلام علیکم، زرایم د هلمند ولایت مرکز د شلګات څخه زحمت تر کوم. د هلمند ولایت په سینزمتری کې جنگ شروع دی او شهر تر پوره تعدید لاندې دی. د دولتي ځواکونو په منځ کې امرغه نشته او نه عوام سره همکار دي. موږ جناب رئیس صاحب جمهور څخه غواړو کسان چې مخکې د هلمند د سکوت په حالات کې وي اپلای وژغوري، د هغه سره ټول هلمندیان همکار دي. دا پیلن چې دی داس مشران دا خو هلمند سل په سل کې د سکوت په حالات کې دی، ولی څوک نه دی دې سره همکار. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه ازادي رادیو ترګوند سلامونه وایم او زه د روزګان ولایت شهید احمد کابل ته پټم کیم او مې په ولایت کې د امنیت او د غول اسلامي د سټي سره مخامخ ما د ټول مخامخ د غول اسلامي ده چې د غول اسلامي کومک نه ورته دي د خیره په حالت کې ده. نو موږ د څنګه کوم مسته د رمسته او تر کوم په کوم ټول خراب کې سره یاري بندي دي مرګامې څه کوله ولا د غول اسلامي هم دوه خورسته او سلام ته سلام.
بل السلام علیکم، زه محمد الله ایمان صاحب یو سلام خبر کوم. دلته ایمان صاحب کې وضع ډیره خراب ده او د وسر حال ده دی ټول لاره د دور سره چې راځي سره سب ټول بند دي او د طالبان لخوا هم تلاشي کیږي په هر سړک باندې سړی اتلی شي نشي راتلی. نو دا مشکلات یو دولت ته کومرونه لري او دولت نه خلق تور مصافنه ولې دا دولت نه یا اربکان جوړ کړی د اربکان نه خلق شکایت لري غلاو کوي دا مشکلات دي. بس دا ما پیغام دی ازادي راځي ته لګم چې نشي.
دوستانو تاسو واوریدل چې د کندوز، اروزګان او هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدل له امله اندېښنه درلودله. همدغه موضوع زموږ همکار حدیث پردیس د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری سره شریکه کړې ده چې ستاسو اندېښنو ته تر ډیره ځواب وایي.
وزیر صاحب محترم، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه سره چې ډیره اوریدونکو تماس نیولای او هغوی شکایت کوي چې ګواکې په قندوز، روزګان او هلمند کې امنیتی وضعیت ورسره سربل خرابېږي، په دې رابطه کې د خپل پلانونو په اړه راته وایس چې تاسو د نامنې د مهارتولو لپاره په دغه ولایتونو کې کوم پلانونه تر لاسه لاندې لرئ؟
د 12 اگست تاسو ګورئ هلمند کې څو مخکې ونی بریدونه ډیر و، دښمن په ډیر شمیر باندې حمله کړی وی، بریدونه کړی و. یا وی تصور دا و چې څول سوالي به سقوط کی، حتی هلمند ته بلوي 40 تر امسته کی، خو د نه کمرغه وی مات شو و سالات زموږ د کنټرول لاندې دي. هلمند کې ورځ په ورځ حالات خکېږي، هغه تشويش چې موجود و هغه قطن نشته دی چې مطبوعاتو کې او خلکو پروپاګاندا کو چې لشکرګاه به سقوط وکړي او هلمند ولایت به سقوط وکړي. په روزګان کې حالات خدي زموږ د کنټرول لاندې دي. په کندوز کې مزمنه قوتونه دي، په قلعزالو دشت ارچی او امام صاحب کې جګړې وي، مګر هلته زمونږ قوتونه دي. دښمن ډېر تلفات لیدلې دي، موږ تحرکات دښمن او جګړې تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې خدا ناخواسته کوم ځای د سقوط په حال کې وي یا سقوط وکړي او یا زمونږ قوتونه هلته ورته لاسره.
او تاسو کچیرته د خپل پروګرامونو او عملیاتو په اړه راته وایس چې په دغه
منګا دانن ځای وشت عملیات لرو په 13 ولایتونو کې، 13 عملیاتونه د کومندو قطعاتو لرو. د پرون منګا 106 هوایی بریدونه کړی دی یا پروازونه مو کړی دی. څوارلس هوایی ضربې مستقل اجرا شوي دي. تېره شپه مو څلور د شپې عملیات درلوده. دا ټول د لاسته راوړنو سره مل و او نتایج هم ډېر ښه و.
وزیر صاحب محترم، د اخري پوښتنې په توګه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تحرکاتو کې ډېر زیان ولسی وګړو ته رسیږي او اکثره وخت دغه شکایت هم ولسی وګړي کوي، دوی ته مو پیغام څه ده؟
منګه د افغانستان د خلکو لپاره ټول عملیات کوو، نه دی هغوی د زورولو لپاره. څومره چې د وسلوال پوځ توان دی وسه یې رسیږي، موږ کوښښ کوو چې ملکی تلفات رامنځته نه شي. خو یو شی چې هغه ډېر ټولو خلکو ته معلوم دی، هغه دا دی چې دښمن د افغانستان د خلکو دښمنان د ملکی خلکو نه د سپار په شکل باندې استفاده کوي، د هغو کورونو کې ځای نیسي، مینونه ږدي د سړک په سر باندې، نو اکثره تلفات د هغوی له خوا نه رامنځته کیږي. موږ ډېر کوښښ کوو چې په هر شکل وي تلفات رامنځته نه شي.
حدیث پردې سوچې د آزادۍ رادیو د اوریدونکو د پیغامونو په خبرګونې د افغانستان د دفاع وزارت ویان خاغله دولت وزیره پوښتلو. دوستانو، بیا هم پیغامونه لرو، هغه پیغامونه چې په دې برخه کې اورو، هڅه وکړو چې په راتلونکو کې په دې اړه هم چارواکي وپوښتو او دوستان خپل د قناعت وړ ځواب ترلاسه کړي.
السلام علیکم، عبدالقیم لوګر ولایت څخه د لوګر د مهاجرین په خارګوټ کې کوم کورونا چې پاکستان ته خراستانه شوي دي، د تر اوسه پورې د سرپناه هم حکومت نه دی ورته کړی. هغوی په سیمو کې ژوند کوي او له حکومت څخه دا هیله لرو ترڅو د هغوی سرپناه بندوبست کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عمر د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. او زما د پکتیا ولایت د والد صاحب او مسؤولو چارواکو نه غوښتنه داده چې د ګردېز نه تر غزنې پورې د غزېدلې لارې سړک غم وفرېږي. په سوونو موټر دې باندې تېرېږي، د ورځې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، او د امنیت له خطر هم انشاءالله مشکل نشته. او د تاسو اورېدو ازادي راډیو کارکوونکو نه مې دا هیله ده چې په دې باره کې د پکتیا له مسؤولو چارواکو نه یو مرکه ورسره ولرئ. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد الله خبرې کوم د سربیل سوالینا. مونږه په پاکستان کې پراته یو، د پیغامې کابل کې نشر کړو زنه. مونږه اشرف غنی احمدینه اله کو چې مونږه په پاکستان کې پراته یو، د سرپناه جنرال دی خدای په لاره دی ماجر غم خرایوي و نمبر ورکړه. ته خیر په حال کې ناشې دی ماجر حال نه خبره. پاکستان په ماجر سره تیریږي پولیسان وحید بیره د غوی خپل کو نه مونږ باندې نه پرځي پاک کورو بازار د سعودي موزي ورو هر مملکې سره مخ یو. اصل باندې امازي نه موږ په دمد کې لګیږي چې موږ ته یو یو نمبر راکې کابل کې او د موږ پکې ځا سخت تن کړی. والسلام علیکم.
دا کار کارکونکو اوریدونکو ته ټول زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یدري ولسوالۍ محلي پولیس خبرې کوم. چې آیا تاسو د ویشي ورواغونځي وای دا کار ده په کورونو باندې خلک معاشونه اخلي او په مسلوي بجټ کې اچ. سلام.
السلام علیکم، آزادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. فصل السلام ټول افغانانو ته دا سوال کوم، لکه کوم سچین په جنگ کې جنگ او په علم کې جنگ، چې لا چین را وتښتي پرامو ته براس، چې له پرامو را وتښتي جهابات ته براس، چې له جهابات ته کومه شي دي. ټول افغانانو ته دا سوال کوم چې افغاني روحیه، افغاني جذبه ځان کې پیدا کوي. دا هیڅ ملګری دا د ملي دښمن ده، د ټول افغانانو دښمن ده، د اسلام دښمن ده. لا وته چې ملا ونه ته یې غوښتي. وسلام.
ملیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله تندر درزیان د ولایت کی زاد رسولی ازادی راجو ته دا پیغام پیردم. اول کدان خو ازادی راجو ټول کارکون کو اوریدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وای فرست السلام رورا دا کما جرت په پاکستان کې دا پاکستان دا خو نور سیری دشمن رورا دا چې ناجر جلم سر کې زما ودا ماجر او دا اقربا او دا ولست دا ارزو دا خواهش دی ورته دا راول خپل وطن دوی جن بخپل خوا سره سي موږ د تنه نم موږ د وژن نم موږ څه ته تام کړی موږ څه شي دا موږ کړی دا غوس نه غلطي ولې غلي خپل وطن من دي ورور موږ څه شپې در مخ پاکستان کې ونه وته نه پر غیر کول په نمونه ته تلو ډنګان ته شلول دا غنه دی ولا که یغلو یا شي دې موږ خپل کا کار دی وسل ته پاکستان کې پروتي هغه راځي هغه هم پاسپورت لري یا زار شي لري پاکستان ته هغه راځي دا غو کړو خبر کړو دوه درې ورځې کې باټه باټه کني اسې لاره هغه وش پر و دکان نو وسه غره نه دکانونه
تاسو شپږسره وو شپږ وو شپږسره برابر کما کنو کار نه سان کما نو دا د خدمت دی دښمن دی دا ولاکه مرتي په ژوند په خطر کې دی مرتي ودا ته د درولې او بس ما به راز میوارد چې طالبان او پاکستان د ویلو وسیم دا غانی تیمور کم زمر مشران په ولاسه کرا کني موږ په دې جنگ شروع کو ما خو طالبان دا غرزول دا خوای شروع ک د خپل بزګر سره مې هیڅ ځانن خبر څنګه ور په پاکستان باندې شروع دي د ګلو په هغه ځکه باندې پریوړم په پلاو واسم د تر بوجن کې زمو السلام علیکم ورحمت الله
بلې زه محمد شفیع د کندهار ولایت نه خبرې کوم دغه د هلمند جنگ چې شروع دی یا د کندوز جنگ چې شروع دی دا ټول پاکستان دی دا د پاکستان لاس دی دا طالبان چې دی دا د پاکستان سیاي ده او دا جنگ شروع دی دا خاص د چابهار بارډر وسلاسي په خطر او بل د مجرینو درتک په خطر او افغانستان ته دا خطر دا جنگ پاکستان شروع کړی دی والسلام
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله هله ده چې خوښ شوی مو وي دوستانو یو څه چې یادونه دا غدا چې هغه څه چې په خبرونه کې خبريږي یعنی دا اوریدونکو پیغامونه دا په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې پرونی مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5